سلامونا ستړي مشه په افغانستان کې دا ماسپخین دو بجې دی تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوندونو پروګرام ته ځانګړې شوې چې تکرار به خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وايي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنې جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرون جمعه د اکتوبر 15 پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د بشري حقونو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال دي د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې دې په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښي. ولمورز په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیال امینی محمد د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو په افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي د افغاني کلتور او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولي او په ډېر شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز لګولی دی. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلی ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ویلي صبرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوي سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مخې ته وړي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ باندې او د خپل کار په برخه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ایټالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپلې چارې له دوهې پر مخ وړي. 55 کلنه اوګلینی د ایټالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. ایران ویلي د اسرایلو په هوایي بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د خبره د فرانسې خبري اژانس ورکړې چې تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. بل پلو پر ایران د اسرایلو د ځوابي هوایي بریدونو په خبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سٹارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سٹارمر لخکې له خوا غوښتي دي چې لسخم کار واخلي. د اسرائیلو پوځ نن سهار د ایران پر یو شمېر پوځي اهدافو ځوابي بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران 13 میاشت په 100 بالستیک توغندي پر اسرائیلو توغولي وو. د اسرائیلو پوځ ویلي پر ایران د دوی ځوابي بریدونو ته بریدونه پای ته رسیدلي او ایران د دوی پر 3 ښارونو د اسرائیلو بریدونه تایید کړي وو. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ ایران ویلي هوایي مدافع سیستم یې دا بریدونه دفع کړي خو ځینې سیمې زیانمنې کړې دي. د افغانستان لالون څو کلونو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یکشنبه د بنګلاديش په وړاندې د لوبې میدان ته ښکته کیږي. د 12 کلونو د کم عمره د آسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان څلورمه وروستۍ لوبه ده. دا سیالۍ به د کابل پر وخت د مازیګر 4:30 بجې پیل شي. افغانستان د تیر جمعې په ورځ 3-2 پر وړاندې کمبودیا ته ماتې ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته لار ومنده. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ په 2015 کال کې پیلېږي. او د افغانستان د کرکټ د ابتالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د آسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پای لوبه درلوده چې افغانستان وتوانېده د 16 منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونه هم مات کړي وو.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو داونه مو د ژوند رنگونو په خبرونه کې ز اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خبرونه چې موږ بلا بلا مکاران مخې ته وړي موږ پکې وخت په وخت د ټولنې لا بلا بلو اقشار سره ځوانان سره نجون سره هغه کسان چې بلا بلا دندې وظیفې ماموریتونه او مسولیتونه په ټولنه کې لري له هغه سره خبرې کوو. د هغه د ژوند په بلا بلا اړخونو په بریا او ستونزو هیلو نه هیلو په دې ور سره کېګو. نن مو په دې خبرونه کې ما یو داسې څوک را بلل دا چې تړاوي لا فرهنګي کارونو سره دی، لا کلتوري کارونو سره دی، لیکوال ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالی کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي. او تر ټولو مهمه دا چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی، د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و دې غړې وه، او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو و دې کې مهم رول لوبولی دی. مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو مجلو آنلاین خپرونو مسؤوله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی ستړې مشیخ خپرونې ته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده. عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان نجونې یا د کلو او بانډو مشران کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړی ورته ورسوي دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایه چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پله مخ واوښت، په داسې حال کې چې ډیر کم خو موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي؟ یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري فرهنګي او هنري کارونو ته مخه وړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لامستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې د شعر د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟
ډېره مننه هم صاحب، زما د هم سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم. بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل، ما هغه د پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. او هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم. او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یووړې، او کله چې ما د زده کړې پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نه شته، زه د هغوی لپاره شم، زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه وکړی چې یا به دا شعر وي یا بیا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو، نو هغه مې له ځان سره واخیسته او د میرمن بهیر نوم یې اورېدلی وو. او زه هلته ولاړم او ما له دوی څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وګوري او زه کولای شم چې دا چاپ کړم. نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې، د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ، او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم. شعر لیکل مې په میرمن بهیر کې پیل کړ. نو هغه زما راتک د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې باید یو څه وکړم، او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوی وه، ما غوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي، خو کله انسان سره یو بد څه پېښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقده یې چې اخیستي هغه په یو مثبت څه بدله کړه، نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر دې دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او د تاسو یو بیوګرافي چې وزې خبره شوې ده، زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا بیوګراف آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درستې نه وي، هغه دا دی چې تاسو مورته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ، په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د دې ډکولو لپاره م څه وکړه؟ فرهنګي کارونو ته به بیرته راشو، ماته دا برخه جالبه شوه.
بالکل، ما تر کومه دوه چې ښوونځی لوستی و نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو او هلته ښوونځي بند و، نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د هغه نجونو لپاره و چې هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي، ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته، یعنی د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونې د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته وویل چې دا زه بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره، ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم، نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغه ما وکاله هغه منظم زده کړې وکړې. او بیا وروسته چې ما کله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته، بیا دوه کاله وروسته بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویا بریا ده د تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو ترڅنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي، ښوونځی تړلی وي او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لیسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډیر زیات رول لري چې سړی مکتب ته ځي نه ځي، تعلیم کوي نه کوي، خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود، اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ؟ غوښتل مو چې ښوونځي ته ولاړ شئ، علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي، او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله؟ کور کې کتابونه لوست؟ ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بلکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم کنه، دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بلکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې څکلي وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي، ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي، او همداسې ما هم غوښتل. او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله، بلکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو، او کور کې به همیشه کتابونه راتلل، ما هغه منظم لوستل. او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرسته کوله چې هغوی هم څه شی چې مې څه شی مې چې زده وو هغوی ته به مې ویل، ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل، او کوشش مې کوه چې دغه بهیر کې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم، او زما خویندې وي زما ورېرې وي له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله، او نور کلیوال نجونو سره هم. او دې دغه سفر ما ته یو څه خوندور کړی و، هم یې اسانه کړی و.
اغلی غنی دا که راته ووایي چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولې نورې د سینجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند، څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړي او په هماغه وخت کې ځینې نور نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند، په خپلو چارو، په خپل شناخت، پیژندنه، هویت کې څه بدلون وینئ؟ څه توپیر لري له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بالکل، زه ډېر کله وایم چې دغه د زده کړو تعریف زموږ په ټولنه کې یو ډول له ژوند څخه بیل تعریف کېږي. زده کړې په دې معنی چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم، او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم، یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل، هغه کسان چې له ما سره یو ځای زده کړې نه دي کړې، یا له ما سره په یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، نو تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د ټولو هغه لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو لپاره، هغه په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د زده کړو سیستم درلودای، زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه به سل واره ژوند کوو. او نه پوهېږم، ډېر کله زه فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بیل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړي.
مننه کوم، زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې د موږ د ټولنې یو له ستونزو نه دا ده چې انسانان هغه شیان ډېر کله ترلاسه کولای شي چې په اړه باندې تصور ولري. په یوه سیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولای چې په دنیا کې داسې هم ممکنه ده چې روغتون ووسي، په هغې کې یو امبولانس ووسي، یو درې نمبر ووسي، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي، او هر څوک چې ناروغه کیږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي، او د بیمې او نور سیستمونه شته دي چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کیږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې، خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی. خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نه شي کولی. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره، د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځئ چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپل کار پایلې یادونه وکړه او مو ویل چې متلونه مو راټول کړي وو، نو د سخکاري چې دغه دی ولسی ادبیاتو نه مو پایل کړي دی، د فولکلور نه، دغه د موګز په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسی ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره په خارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورته ورسره ډیر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې، په تاسو په سیمه کې، په تا باندې خپل دغه ولسی ادبیاتو، ولسی دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو، د څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته د مخه کړه؟
بالکل، زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیاتو خواته راغلم هغه فولکلور و، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري. او په ټوله هره سیمه کې که تاسو وګرځئ هلته به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلک ورسره بلد نه وي، او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ یا هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو، هغه به موږ ته همیشه دغسې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي. نو موږ به هغې ته ډېر په خوند باندې غوږ نیوه، او زما پلار هم دا عادت و، یعنی همیشه به یې هغه کیسې موږ ته کولې. دغه تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له فولکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه یې په یاد و. زما بابا په هغه سیمه کې د متلونو په ویلو باندې مشهور و، نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه ښه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلومات مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات په ټولولو لپاره یا د یو څه په نوي څه په پوهېدلو لپاره، نو نو دا ټول زما په ذهن کې وو. او کله چې ما وغوښتل چې د متلونو راټول کړم، ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم، او ډېر په اسانه یعنې په ذهن کې مې وو او ومې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شي نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. اوس په یکمه چای دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي، خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه. څه مې چې په ذهن کې وو، څه مې چې هغه وخت کې په یاد وو، هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغه تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته دي چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي، او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسو متلونه ډیر زیات دي، او زه فکر کوم چې مګه دی هر لسیزې د هر شلو کلونو په وتلو سره د متلونو او د فولکلور د زین نورو بډای برخو یو برخه هیرو یا للاس ورکو. فکر کوم چې دا ستر کار دی، او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی د متلونو په برخه کې هم باید نور وشي، او تر دې علاوه د فولکلور په نورو برخو کې هم وشي، تر څو پوری دغه څه چې وشته دی دا خوندي شي او پراتلونکي کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي، او کیدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی، زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګا د ماشومانو نجونو روزونکي نایمه غنی ملمنه ده. د دې سره د دې ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشی دی پکتیا ولایت نه عبدالرحمن، مخکې ما خپل ملمنی په اړه باندې وویل، څه ویل لري، څه پوښتنه نظر خبره مهرباني وکړي.
مهرباني خو دا د ستورو رمشه دا چې شعر سره کومه ښه خبره وکړي، او دا خبره دې ته هغه نه لري چې مثال دی دا ریکارډ یا هغه کې مثال کتاب چاپ کړي. دا خبره ونسي ده مونږ ورور خپل هم په دې سیمه کې شاعر په دې کم عمر کې شاعري مې ډېره خوښېږي، پوه شوې؟
نو
بیا ډېره له ستونزو سره مخامخ په یوه پروګرام کې چې کوم اما کوم غزل وی بیا غل معلومات ډېر ستونزې جوړې شوې دي، خاطر مې اوس ما خپل شاعري ته چې کوم هغه بیا ارسن پرې خول، لکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي همیشه، خصوصا هغه خلک چې ژبه لري، شعر وایي، لیکل کوي، هغوی خبرې کوي، او کله چې ته خبرې کوي زینی خبرې په زینو خلکو باندې خې نه لګیږي او ستونزې به پیدا کیږي، خو تاسو به ورسره مقاومت کوئ. مثلا اغلی غنی چې څوک دا دی د په یو کلی کې دی وینجلې په توګه باندې شعرم لیکلې، متلونه هم راټول کړي، نو تاسو تم په کار دي چې یو څه ځان تکړه کوي. زینی خلکو سره کوم مشکل درته جوړي، لګ خپل لار بدل کړي، لګ خپل کار کې بدلون راولي. مهرباني تاسو نه یو
نشته داسې خو ستا خبره مې واخېسته ستا وایي چې داسې یا جنۍ باندې غزل لیکل یا ته کوم هغه باندې غزل، خو دومره مشکل هغه هم نشته. خو بیا هم داسې غزل وي چې یا به وطن باره کوي یا به تېر هغه لږ لږ خامخا انسان زړه درد کوي، هغه به راخلي که نه هغه خو به وایي نو داسې هم نه کېږي. خو بس
خو که لنډ مونږ ته یو غزل یا څه شی دې وایي، یو دوه بیته دې اورو.
غزله
وا
یو ته شي بارک ماشالله ما سره دومره ډېر دي، سب بارک درته وایي.
بارای څه کوي؟ څه شي چې دي خ هنري خ شعر دي لیکلي؟ زه باور لرم چې دي. مهرباني
دا کار نه کوي.
اورې فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی دا دی پکتیا نه یو اوریدونکو غالبا چې خبرې داسې ولسی خبرې ښکارېدلې او شعر و شاعري کوله، ویلې چې ستونزو سره مخ شوی دی. نو ستونزې خو ټولنیزې ستونزې شته، که تاسو پې څه ویل بیا به یې ووایي. خو د ما بله پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د لیکلو په برخه کې دي پایل له څه نه وکړه او دا مهال مثلا په څه شي کیسو باندې کار کوي؟ ځکه د تاسو په بیوګرافي کې ما ولوستل چې تاسو د ماشومانو لپاره د لیکلو په برخه کې هم کار کوي. البته د ماشومانو د ادبیاتو په برخه باندې به وروسته وغږیږو، زه او ته څومره اړتیا ده ورته، څه ولې باید وي ولې باید نه وي، موږ څومره په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو کې لرو دا شیان، په دې به خبرې وکړو. خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نه شروع وکړله؟ د متلونو نه وروسته بیا څه ولیکل او اوس په کومه برخه کې غواړئ چې ډیر کار وکړئ یا خوند درکوي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړئ؟
انشاءالله چې یو وخت دوی د ټولګو شاهدان واوسي او د نورو ادبي هڅو شاهدان واوسیږو. ما چې کله مخکې مې د متلونو په اړه وویل، نو بیا ما له شعر څخه را پیل کړه. خو شعر ما تر اوسه پورې ټولګه نه ده چاپ شوې، نو ما مېرمن بهیر کې شعر وایه او د هغې تر څنګ ما یو کیسه ولیکله د ماشومانو لپاره چې اتل بستوري راوړي، او هغه کیسه بیا ماشومانو لپاره چاپ شوه. دغې نه وروسته بیا ما د ماشوم په ادبیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل، یعنې هره یوه کیسه یو کتاب ده، کوچنی کتاب ماشومانو دپاره چې وي. نو بیا مې ځینې کتابونه د هغوی دپاره راوژباړل، د ځینې مسات لپاره چې هغوی به د ماشومانو لپاره کتابونه راژباړل، نو ځینې ژباړې مې ورته وکړلې. او د ماشوم په ادبیاتو برخه کې تقریبا ډېره بوختیا مې په دې برخه کې وه، یعنې شعر دومره بیا ما ډېر ونه لیکه لکه څومره چې باید ما لیکلی وای. اوس په ځینو داسې داستانونو باندې کار کوم چې هغه د لویانو لپاره دي یا د افغان ښځو د ستونزو په اړه دي، او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یو نه وایم، خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یې وایم چې باید ځینې شیان ځینې خبرې راواخیستل شي او ځینې خبرې باید ولیکل شي. هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تېرېږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه، خصوصا زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې د دوی میندې او د دوی مشران څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي چې دې ځایه رسېدلي دي.
مننه آغلی غنی. فکر کوم چې د ماو د تا پوښتنې او ځوابونه ډیر دي، خو اوریدونکي هم زنګونه وهي. د دوی یو نیم ټلیفون به هم زه د خپرونې په جریان کې راخلم، او زه غواړم چې دا پوښتنې هم په داسې یو ترتیب سره وکړم چې د ازادۍ راډیو عام اوریدونکي د ادبیاتو، شعر، فرهنګي کارونو په اړه باندې پوه شي، یعنی د عامو خلکو د هغه ذهن باندې برابر یي. ډیر مسلکي په هغه ادبیاتو باندې به له تاسو سره نه غږیږم. تاسو د خپل ماشومانو لپاره د خپلې لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي. موږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی، دا د موږ اوریدونکی دی، له ده به واورو چې دی څه وایي. ستړي مشي اتل صاحب له هلمند نه.
خدا پاک دې مان قبول ک ان لالا درانه سلامونه متاس ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسې. الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
سلامت وسې، جوړ وسې، ستړي مشې. تاسو هم اتمن دې مګل موضوع او دې ململنا خبر یې مهرباني وکړي له تاسو اورو.
قربان سمایو سلام ملمنی خو ته و ما خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بې. و بالکل خبر مان لالا د ازادي رادیو د خبرونه نه چې په لمن کې خلک نه اوري. الله دې ته قدر ورکړي، نه تاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو لپاره ټاکي. ان سم محترم، زه خپل د شعر او شاعري سره ډیره مینه لرم، خصوصا هغه شعرونه چې په وطن پسې نوښته سوي، یا مثال په کلیوالو سیمو پسې نوښته سوي، دا د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوي. ما ته ډیر شخوان راکړي ان لاله. او خبره ده چې دلته د اسلامي امارات پر اتاق سره کم شاعران چې و مثال د خبري شعرونه لیکل، دا چې دغه به لیکل هغه وسنسته. ان سم محترم، یا به ترانه مثال د خبري اوس بیا دلته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمیر پسمه کې بیا دغه مشاعری ډیره جوړې راځمادان صاحب محترم چې مثال د مشاعری جوړې ځوانان بیا د مشاعری کې یا جلسو ته زیات سي نبوي ناتونه و دغه شان چې دغه سره جوړې هغه شعر او شاعری چې د بالکل پاده سول دلته ځوانانو به خښاور واړول خصوصا بیا د خاله رسنی چې پیدا سولې ان لاله ته به ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شعر او ادبيات سره بیمینه والا قدر لرل دا خاله رسنی چې پیدا سولې لکه فیسبوک او واتساپ او نت د ځوانان ته به خو د غوړه چوي ان سم محترم به خو خپل کارونه لازمي پاتې د شعر او شاعری خو ته نظم د ملمنی خوره ته په درنښت د غیبه پښتنه د چې څه وکړو چې د ځوانان بر تر وګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شعر او شاعری سره مینه والا کا پیدا کی او دا د کتاب سره مینه والا کا چې ځوانان درلودل له وسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه په داخاله رسنوي باندې ځان بوخ وساتل څه وکړو د ځوانان د پاره چې بر تر خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه حالات تر وګرځو دا غ پښتنه د ملمنی خور سوان سم محترم
ډیره زیاته مننه کوه تل څه فکر کوم چې یو پرځای پښتنه ده او لخه کس نم پدی خاطر باندې کړی د چی پدی برخه کی کار کوي زبې پکت یو زل تکرار کوم نه مجانی وای چی فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لست کم ک او کما نګه فرهنګي کلتوري علاقه مند چی و هنري علاقه مند چی و دای کما کړلا او ظاهرا دا انتقاد نور خلکم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې چې کوم شیان خبريږي هغه چې هر څه د کار خبري بم پکې ښه شیان بم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي یو ځوانان ډیر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه ای څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامیږي زکه چې دام یو دلیل دی چې خلکو یې چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي دوی به زیاتره د مبتزل و شیانو په لست او لیدلو باندې پکې تیر کی او هغه کتاب لستل او د کار خبرې به تنه پاتې دی ویلې کوالی په توګه باندې او اداسي او څوک چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی څه فکر کوي څه غیزی لري
بلکل خاله رسنۍ خو د نن ورځې د ژوند یو واقعیت یا سترګې نشي ترې پټې دا یې موږ تاسو ټول وینو چې په خوا به یو څه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروا او اوس هغوی په خاله رسنۍ باندې وختونه تیروي او ستاسو په خبره چې ځینې وخت خو موضوعات ډېر مبتزل او داسې موضوعات وي چې حتی په لوستلو نه ارزي یا په لیدلو نه ارزي خو اوس چې راغلی ده نو یو څه چې موږ کولای شو موږ له خواله رسنۍ څخه پریکون نشو کولای یو څه چې کولای شو موږ په خواله رسنۍ کې همدغه څه چې موږ غواړو یا څه چې زموږ لپاره مهم دي یا څه چې زموږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دوداولای او عامولای شو د بیلګې په ډول موږ مثلا داسې سایتونه او داسې پونه جوړولای شو چې دغه څخه یا په دې کې فعالېدلی شو چې هلته موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خوري هغې باندې بحثونه ولرو او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ که په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او دغې دپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولی شي چې له خواله رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت دې ته ضایع نه کړي چې مثلا یا په ټلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خواله رسنیو کې آنلاین واوسیږي نو دغه یو حل لاره کیدلی شي کیدلی شي چې په خپلو هغه مجلسونه چې لرو ترې کې د کتاب لوست عام کړو یا مثلا په داسې موضوعاتو باندې بحثونه عام کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان په کې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي نو دغسې حل لارې ورته راکولی شي نو خو خواله رسنۍ اوس زموږ ژوند ته راغلي دي او دې کې هم شک نشته چې که مبتزل څه لري خو هغه موږ یو له بل سره ساتلي یو د بل له نظریاتو څخه خبرېږو او دې کې کولی شي د نړۍ له ګوټګو څخه د لویو لویو لیکوالانو آثار ولولو د هغوی په نظریو په فکرونو باندې خبر شو په دې خبر شي فکرونه رنړی کې ژوند څنګه روان دی نو زه خواله رسنۍ ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو
مننه کوره بعد فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولای شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته یو څه لري دي ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو او روزنې دا پوښتنې زښت زیاتې دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل، یو شی چې ما ته معلوم شو، زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافقي، په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډیره زیاته ده، خلک له شعر سره ډیره مینه لري، علاقه مندي لري، په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقه مندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوئ علت څه دی؟
بالکل، لکه مخکې چې موږ دوه اورېدونکي درلودل، عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب، دوی دواړه وویل چې موږ شعر سره علاقه لرو، یا یعنی زیاتر وخت ادبیات د شعر په معنا دي، بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې. او یو علت ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي، یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولای چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست، یا ورته غواړئ چې ورته ووایئ چې یاد دې مې، هغه نشئ کولای چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایئ، خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لنډۍ کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شئ. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده کړې ده، یو خبره دا ده چې موږ خپله په فکر هم خپله خبره کولای شو، او په هغه ادبي شکل یې هم کولای شو. او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي، نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولای شئ چې ته ولیکه یا غزل شي، او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي، خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ، نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي، یا به مثلا لایملا تر نشانه نیول یې بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو، چې د کیسې اصل موضوع شو، د کیسې اتل شو، د کیسې راوي شو، په دې ټولو باندې به غږېږي. خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی، او ځکه ځوانان ورسره علاقه مند دي، او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي، نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته خوندور هم ښکاري، ځکه یې له شعر را پیلوي.
تاسو وویل چې په پیل کې مو شعرونه لیکل، وروسته وروسته مو ورته هغومره رسیدګي ونه شوه کړی چې د تاسو په وینا چې څومره په کار وه. اوس شعرونه لیکئ که نه یوازې ما داستانونه او په نثر باندې اخته یې؟
ولا کریستیا وایم، اوس زه ډېر کم شعر لیکم.
لوطن لري والی تاثیر دی کنه؟ د کله نا کله د انسان د معلوماتو او د لست، یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي دي، ماشومان لپاره یا د کیسو او داستانونو په لیکلو دي دی اغیز دی؟
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډیره نرمه ده، هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډیره څه ورته وایي ما ته رانږدې ده، یعنی مثلا ډیر شخصي ده. فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم راخستی، بېلابېل دلایل شي چې هغه څه چې ورته غواړم چې شعر پرې جوړ کړم، هغه له ماسخه داستان شي او یا ماسخه کیسه شي.
واقعا کله نا کله یو مفهوم چې دی په ذهن کې، خصوصا دغه سی یو کس ته چې هغه مفهوم چې په نثر هم لیکلی شي، په داستان هم لیکلی شي، په شعر هم لیکل کېدلی شي، د لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دې مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دې ته کم رنگ ورکم، د شعر رنگ به خی کنا، دی نثر داستان په شکل به خی، په بل کملار به خی، او دا همیشه و پختنی. ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم، ځکه د ما اورېدونکي هم له شعر سره ډېره علاقه لري، خو وخت را کمیږي، نو که یو شعر مو راته ووایئ بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت درسره لنډې خبرې کوم. یو شعر به وسله تاسو واورو که درسره برسیرن چیرته نږدې وي او کولای شئ.
بلکل زه به یو لنډ غزل تاسو ته وایم، زما غزلونه ډېر لنډ وي. غزل به چې وایي: کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، چیرته بیا دوې سترګې پرانستی کتاب.
واه ډېر ښه، ډېر ښه.
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب. د ژوند ازمون یو لبل سخت را روان،
د ژوند ازمون یو لبل سخت را روان،
پانه په پانه چې اوخته کتاب،
پانه په پانه چې اوخته کتاب.
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، په څو جلتونو کې من غسته کتاب، په څو جلتونو کې من غسته کتاب. او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب.
واو دا وروستی بیت یې ډېر ښه دی: نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. رښتیا دی کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی؟
والا نه پوهېږم، شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي، خو داسې چې زه وایم چې والا د خاص خاطرات لرم نو په یادېږي.
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډېر بوخت وو، د ما خپله تجربه چې کومه وه، د ورځې به په کارونو کې بوخت وو، دا د کلي کور پټیو مځکو په کارونو کې، او د شپې دغه څراغونه میراغونه او دغومره ډېره روښنايي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې. نو کله نا کله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي، خو ډېره طبیعي رڼا ده. او دی باید کې واقعا چې ډېره خوږلني داده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ډېره زیاته مننه. راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کیدلی شي، ډېرې خبرې کیدلی شي، د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې. دغه تاسو چې یاد که بهیر د میرمن بهیر غړی چې وي یا لاغې نه وروسته، دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې، د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی، او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعران لیکي، واقعا چې ډېر لوړ اوچت شعرونه دي، ځینې چې زه چېرته لولم یا اورم. نو دا یو بیل بحث دی چې کیدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو، جالبه موضوع ده. خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو. اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اورېدونکي پرې پوه شي څه شی دی او ولې مهم دی؟
بالکل هر هغه داستان، کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایئ، د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي، یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي، او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي. د ماشوم دپاره بوختیا ډېره مهمه ده. که ماشوم بوخت نه وي، هغه شی نه اوري یا ورسره مینه نه کوي، نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو. روزنیزه برخه یې مهمه ده، او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم ورسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي.
او په افغانستان کې د ماشومانو ادبیات څومره شته دی؟ لکه مثلا که یو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسې ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې څومره د خلکو لاسرسی ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسی لري؟
بلکل په افغانستان کې خصوصا په دغه وروستیو کلونو کې، وروستیو شل کلونو کې، د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وایي، په دې کلونو کې ماشومانو ادبیات ته لکه د نورو برخو کې ډېر کار وشو. او تقریبا په کتابخانو کې، د کابل ښار کتابخانو کې، البته په لویو ښارونو کې، ممکن په ټولو لویو ښارونو کې، موږ د ماشوم لپاره کتابونه ولرو. شاید کافی نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډېر ښه نه وي، خو موږ کتابونه لرو د ماشومانو لپاره او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو لا بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی. دا زما همیشنۍ خبره ده. موږ نه کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي، او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت دا اجازه راکړې ده. تاسو پوهیږئ چې ماشومان لپاره چې کتابونه لیکل کېږي د هغوی عموماً کاغذ کیفیت ښه وي او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتره وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه خاري او عصري چاره ده چې مثلا په ښارونو کې ماشومانو ته لاسرسی لري. خوشته دي په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت کې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومان ورسره علاقه مندي درلود او د هغوی لاسته رسېدل. او بل کله ماشومان کنجکاو وه او همېشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلایې تر اوسه پورې هم د محتوا مدیره زیاته، او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی. په افغانستان کې
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوي یاد کړل، تاسو بخپل د خپل ماشومتوب تجربه درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي په کمپونو کې هم داسې یو سرګردان ژوند په افغانستان کې مو له سرګردان نه ډکو، او په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې یو کتاب یا مجله چې په ما مکتب کې پیدا کړل، را به مې وړل یا به مې بل ځای نه را پیدا کړل. د ما یادېږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړه ولادي، یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکي سره وجنګوي او بالاخره ته یو کلمه را وباسي. دغه یو اخبار به داسې په موږ په لاسونو کې زوړ شو یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنی چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه. او فکر کوم چې اوس په کې ډېر بدلون نه راغلی، چې خلک لکه تاسو چې ویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي. مثلا توفی ورته راوړي، پټاکۍ ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي یا نور شیان ورته اخلي، تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کی یو پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بالکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیف د چلډرن د مسکې سره همکار وم، له هغوی سره موږ یو څو شپېته کتابونه چې نیمایي پښتو نیمایي دري وو دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیتور د تینګ په برخه کې زه ورسره همکار وم. او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې وو په هغې کې موږ تر 50 شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته. او نور داسې مؤسسات وو او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي خو په کافي اندازه او په ټولو کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم هماغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونو ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره هم دغه ده چې ډېر کله لویان زموږ له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ښه راباسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بې سواده پاتې شي یا مثلا له کتاب تخلرې پاتې شي، نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکارېږي چې خپل ماشومان لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که کتاب ورته مهم ښکاري که شاید وسی ونه لري، نو دغه حالاته یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کیدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کیدلی شي. بالکل.
تاسو دې یو ټولنې یادونه وکړه چې تاسو ترلودا د دې ټولنې نوم ما موریدلې او یو څه دې کارونو په اړه باندې هم خبروم. واقعاً په وروستیو شلو کلونو کې لزګونه د ماشومانو لپاره کیسې او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوي چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه که په هره ژبه باندې خپرونې کوي، په دری باندې کوي، یا په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبو باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشهیو باندې، یو سیستم ته اړتیا شته د ترسو د افغان ماشومانو ضرورتونه او اړتیاوی معلومی کړل شي، او پاغي کې مثلا دغه ټولنیس فعالان د چې په بیلا بیلو برخو کې فعالیت کوي، د ماشومانو پر روزنه کې او ذکر خو د ماشومانو په حق کې راځي، د حقونو په برخه کې د ماشومانو دولتونه موسسات په ګډه باندې سره کار وکړي، ترسو وتوانیږي چې په پراخه کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان لمخې کار ته اړتیا وینې داسې.
بالکل، زه تر ټولو د مسات د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې لومړیتوب ورکوم، ځکه چې مسات خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کنیمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم موږ منظمې کتابخانې ولري او منظم داسې پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم کیسه بوخت ساتلی شي، او څه چې بوخت ساتي کوم معلومات هغه ته ورکوي، کوم ښوونه د ته ورکوي، دغه څه څه کوم راواخلو، او هغه لومړیتوبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه مونکه دې پوهنې په دې نصاب چمتو کوونکی یو څوک لرو، یا دې ماشومان اگر چې تاسو دې ماشومان د روزنې په برخه کې تجربه لري کېدای شي په دې باندې بهتره بحث وکړل شي. زه په کتي وازی د خپل تجربې په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه خونځي ګورم مثلا تر ډیره دوی په د لومړنۍ سنفونو کې همدا چې تاسو دې ماشوم ادبیات بولی او په مجموع کې په ساده ژبه کې وایي، دې ژبې زده کړه یعنی سمز دکړه چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لوستلو باندې پوشي چې څنګه لولي، داستان څنګه معنا اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅه ور باندې کوي. په دې لومړی لکه دا نور شین په ډیر نلولي، څومره چې د امام ماشومان خونځي ته ځي شیرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې د من خلک ماشومان او غټان کله ناکله ملامتوي چې ولې شیرونه وای، د شیرونو تجربه ور باندې کوي، ورته ولي کوي، یو شیر ولي کوي، غونډې ورته جوړي. یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنۍ سنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنیو ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره، ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساینس رانه ډیر زیات شي په ټیټو صنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهیږي، باید ډیر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دینی زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو اوسنی وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، او یو څه ما ته ګوډه یو ولاړه بیړۍ د زده کړو او ښوونې په برخه کې هغه روانه شوې وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو؟ د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بالکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې یا د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم. یوازې زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده، دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې نه خپله ښوونکي پاتې شوې یم، او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول ما لس میاشتې نور هم تدریس وکړ، او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. داسې نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ټولنه ورسره وشړېږي. دوه کاله درې کاله یو عمر دی چې د یو انسان تېرېږي، او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر کله چې ماشومانو تېرېږي تر اتلس کلنۍ پورې ماشومان ډېر چټکه وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي. او لکه څه مخکې تاسو وویل د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه فکر کوو، هغه په ژبه موږ بیانو او ژبه د فکر د بیان په شکلو اړینه برخه ده. نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نشو کولای او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو، هغه نورې زده کړې خوښې ده، نو موږ به څنګه وکولای شو چې یوه سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط تاسره ټینګ کړی شي؟
نعیمه غنی په کلی کې مو ژوند کړی دی، ولست خلکو کیسې او خبرې به مو اورېدلې وي، معاصر ژوند مو کړی، ادبیات مو لوستي، داستانونه مو لیکلي. زه یوه پوښتنه درنه کوم چې نه پوهیږم تاسو څه خل دې ته ځواب وایي، خو زه کله ناکله چې دا د اورېدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي، خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه، او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی، لکه موږ پرې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پرې بحث کوئ. دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی؟
بالکل، کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی، یا مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی، نو زه فکر کوم چې دغه د مختلو شعور ته توهین دی. په پخوا زمانو کې کله چې کنه دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وې، نو هغه وخت خو د لویانو لپاره هم ښوونځی نه و. اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسې وکړو. ښوونځی څه معنی؟ ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم. هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و، حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل، نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي. یا مثلا ما چې څه خوړل هغه یا وخت له طبیعت خطر لاسه کېدل، هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم. اوس چې ښوونځی دی، ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي. څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه هغې باندې درو، زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دي، زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره، د ښځې دپاره، د هر انسان دپاره. د وسن وخت اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي، نو که اوس غواړي چې په دې ټولنه کې واوسېږي، په نننۍ نړۍ کې واوسېږي، باید د نننۍ نړۍ سره هغه څه چې په دې نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړې چې څنګه یې مخته یوسي او هغه ښوونځی تاسو ورته زده کوي. نو نه پوهېږم زما ځواب شاید یې ساتي، خو
نه فکر کوم چې د تاسو ځواب ډیر منطقي دی، ځکه چې تاسو ټینګار پدې دی چې ښوونځی وستا سیسنه دي چې د یو جلا چیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي، بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده. مننه کوم، ډیرې پښتنې او خبرې پاتې شولې. د موږ د خبرونې وخت په ختمېدلو شو. مننه کوو نعیمه غنی، افغان لیکواله، شاعره او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یوه مخکخه فعاله او د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې. له تاسو ډیر زیاته مننه کوو. کورمه بعد له هغه اورېدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واورېده. له هغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول خو موږ یې متاسفانه چې ټلیفونونه وانه خستلی شول. ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم. خاده وباد اوسئ.
شام شاملنگ